دا مشال رادیو د سلی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې آخري خبري غړې کې زګل ایاز او فرخنده اسد درته هر کله وایو. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو خلومړي وار ورکو فرخنده اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. د خیبر پختونخوا مانسری پولیسو د هغه ویډیو تصدیق کړی دی چې پکې قهرجن بلورګر یو هلک وژني. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله نن د مستونګ پیخې خلاف په ټول عمل کې احتجاج کوي او د فرانس نوی ولسمشر نن سوګند پورته کړی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا مانسری ضلعي پولیسو د هغې ویډیو تصدیق کړی دی چې پکې قهرجن بلوګر یو هلک وژني. په موبایل ټلیفون جوړه شوې دغه ویډیو د خالی په ورځ مخې ته راغلې ده چې پکې ځینې خلک د پولیسو له ګاډي سره نږدې هم لیدل کېږي. په ویډیو کې د ځینو خلکو غږ اورېدل کېږي چې وایي مړ دی. مشال ریډیو ته د مانسری پولیسو د پلټنو څانګې مشر ګلزرین خان نن د دغه پیښې په اړه وویل:
دا دا الگ چکم مقتول چکم دے دا اسپتال کی ایمبولینس ڈرائیور ہو ال دے کی پولیس دے جسنگ ملاو شو دا زخمی بارو نو خلق دا وی یرا دل دے کی جینے و آگے سر دے دے تعلقات و آگے تر آگے لے ہو دے واپسے کی خلقو مطلب رائی سار کرے لیکن دی کی زمین گو اس انویسٹیگیشن چکم دے آگا دے کی شروع دے درے کسان گرفتار شوی دی.
پولیس وایي دغه پیښه د اپریل په 28مه شوې ده خو ویډیوی پرون مخې ته راغلې ده. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل په 14مه د مشال خان تر وژنې وروسته دا څلورمه پیښه ده چې بلوګر یو څوک وژني او یا یې د وژلو هڅه کوي. تیر شپه ناوخته په کورمه کې د پولیټیکل محرر په شمول دوه امنیتي اهلکاران د وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه هغه وخت شوې ده چې کله پولیټیکل محرر سرفراز علي او د هغه ساتونکي ممتاز علي په ګاډي کې په گشت روان وو. د پیښې ذمهواري لشکر جنگوي العالمي او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله منلې ده. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د جنرال سیکرټری او د سینټ ډیپټي چیرمن په کاروان باندې د ځانمرګي برید وروسته د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په ټول ملک کې نن د هړتال او احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره دی پوره ګامونه پورته کړي. د دغه ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټری مولانا جلیل جان وایي:
پیښور کې خو یو نیمک منډی نه وځو او په دې کې هم دغه غوښتنه به کوو چې دا دماکې او دا دهشتګردي چې ده دا د ملک د امن تباهۍ لپاره یو سازش دی. دا تباهۍ خلاف جمعیت علما چې دې وخت کې د پاکستان د جمهوریت او آئینی ادارو سره ولاړ دی، جمهوریت په لاره باندې هغوی کوششونه کوي لګیا.
د تیرې جمعې په ورځ په مستون کې په مولانا عبدالغفور حیدری په ځانمرګي برید کې د بلوچستان د کورنو چارو وزارت تر مخه شپږویشت کسان وژل شوي وو. د مولانا حیدری په شمول پکې ګڼ نور ژوبل دي. د دغه پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو تنظیم وایي چې دوی د حکومت نه د ډاکټرانو د خیر ښېګڼې د فنډ، د سیکیورټي اکټ او د اوسېدو د ځای او د دوی د تربیتي ادارې پی جی ایم آی د نه ختمولو غوښتنه کوي. د ډاکټرانو د تنظیم یو مشر ډاکټر ملک عادل وایي:
ادارہ جوڑی دو کہ جی ڈیر ٹائم لگی اگر چکل اسٹیبلش چی اخپل اس چی اگر اسٹیبلش ہو سکل لیبز جوڑ شو بیلڈنگز تیار دی فینشنگ شوی دی صرف ایکوپمنٹ پکی راو سل دی امونگ دی پکی کار گو اس دی پی جی ایم آئی ختمی امداغ خلق کو جوڑ کری دی اسے ختمی.
ډاکټران وایي چې کچری دغه غوښتنې ونه منل شوې نو په 14 تاریخ بعد د صوبې په ټولو لویو روغتونونو کې کاربندیز اعلانوي. د کابل د دینی عالمانو شورا په افغانستان کې د دینی عالمانو د وژنو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغې شورا رئیس عبدالبصیر حقانی نن د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته د خاص پام وکړي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې د علماو ژوند ته به ځانګړی پام وکړي او په دې برخه کې پولیسو ته لازمي سپارښتنې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په کندهار کې مولوي عبدالغفور، په پروان کې د علماو شورا رئیس مولوي عبدالرحیم شاه او په ټټولو وروستۍ پیښه کې په کابل کې یو بل دینی عالم مولوي سیف الرحمن ستانکزی وژل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د فرانس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کامیاب شوی ایمانوئل ماکرون نن په پیرس کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. 39 کلن ماکرون د فرانس تر ټولو کم عمره ولسمشر دی چې د نن نه خپل کار پیلوي. ماکرون به په فرانس کې د بیروزګارۍ د زیاتې شرې اسلامي تندروي او د دغه هیواد تقسیم شوې ټولنې د رایوځ کېدو غوندې لویو چیلنجونو مقابله کوي. هغه د مئی په 9 اخې اړخې میرین لیپن ته د 6.5% رایو په ګټلو سره ماتې ورکړه. د چین ولسمشر شي جن پینګ نن په بیجنګ کې د سرمشریزې ته په خپله وینا کې په ایزیایي او اروپایي هیوادونو د ترهګرۍ ضد او په اقتصادي موضوعاتو په نږدې همکارۍ غږ کړی دی. په چین کې د یوې سیمې یوې لارې په نوم دوه ورځنۍ سرمشریزه چې نن پیل شوې ده پکې د منځنۍ ایشیا، اروپایي او افریقایي هیوادونو 29 مشران ګډون کوي. په خپل وینا کې ولسمشر شي د ریخم لار یا سلک روډ لپاره د 140 بلیون ډالرو ژمنه کړې ده چې تر مخه به چین د افریقایي، اروپایي او ایشیایي هیوادونو سره د ریل لارو، سړکونو او بندرونو په ذریعه وتړل شي. په دغه سرمشریزه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نور مشران ګډون کوي. د اروپایي اتحادیې ویاند مایا د آذربایجان د یو عدالت هغه فیصله غندي چې پکې یې د آزاد اروپا راډیو د آذربایجان څنګه په شمول 15 آنلاین خبری ادارې بلاک کړې دي. مایا وایي دغه عدالت فیصله په موجوده جدید دور کې د آزادی او خپلواکي میډیا خلاف ده. د جمهوري آزادۍ د سار یوې امریکایي میشته ادارې هم د آذربایجان د عدالت دغه فیصله غندلې ده. د ادارې مرستیال مشر رابرټ هرمن د مئی په 12 ویلي دي په آذربایجان په انټرنیټي خبری ادارو حکومتي بندیز د ولسمشر الهام علیوف د خبره ناسمه ګرځولې ده چې ګینه په دغه هیواد کې خلک انټرنیټي ازادي لري. داو خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخند اسد او وړاندې خبر درن اوردونکو تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. که چېرته سده روانې کړې تر پای پاتې شي نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د خیبر پختونخوا منسیری ضلع پولیسو د هغه ویډیو تصدیق کړی چې د خلکو یوه ډله یو ځوان وژني. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر زور یوسف وایي ټولنه ورځ تر بلې ظالمه کیږي.
پاکستانی معاشره برٹلائز ہو رہا ہے.
پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې شپږ نور لوزنامې لاسلیک شوې دي. د پاکستان سیاسي ګوندونه وایي باید ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې وساتل شي.
سی پیک د منصوبه په اصل معنا کې اله کامیابیږي چې افغانستان سره زموږ تعلق بحالي، د چاینا سره بحالي او یو پیر په کې د ایران او د افغانستان خپل فاینانشل ټیکس انوالف نه وي په خپل معنا کې.
د افغانستان نور ولایتونو په شان په خوست کې هم د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد او واکسینونو درې ورځنی ملي کمپاین پیل شو. د صحت چارواکو له خلکو غوښتي
زمنګه د پولیو واکسینو په خاطر باندې واکسیناتوران دروازه په دروازه کور په کور تاسو ته درځي. نو هر ماشوم چې لوی ورځي څخه عمر تر 15 کلونو پورې دی په حتمی او ضروری ډول دروازې ته راوباسي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره سي. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل. د خیبر پختونخوا مانسيري ضلع پولیسو د هغه ویډیو د کاروالي تصدیق کړي چې هغه محل جوړ شوی چې د خلکو یو ډله یو ځوان وژني. پولیس وایي د اپریل په 28 په ګړی حبیب الله کې د خلکو دې ډلې له یوې جنۍ سره د اړیکو په تور یو ځوان د وهلو ټکلو وروستو په ډزو وژلی و. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې ورو.
په موبایل فون جوړ شوی دغه ویډیو د شنبې په ورځ مخې ته راغله چې په کې ځینې خلک د پولیس لګاړي سره نږدې ولاړ لیدل کېږي. په ویډیو کې د ځینو خلکو ژغ اورېدل کېږي. ویل شوي چې ویډیو د مانسيري ګړی حبیب الله سیمه کې هغه مهال جوړ شوی چې کله د ځای خلکو یوې ډلې یو ځوان د وهلو ټکلو وروسته په ډزو وژلی. مشال ریډیو چې کله د ویډیو د کاروالي په اړه د مانسيري پولیسو د پلټونو څانګې له مشر ګلزرین خان سره تماس ونیوي نو هغه تصدیق وکړ چې د شوال درې کلي ځینو خلکو د عبدالستار په نوم یو ځوان له یوې نجلۍ سره د اړیکو په تور وژلی دی. نوموړي زیاته کړی چې دا پیښه د اپریل پر 28 سوې خو ویډیو یې اوس مخې ته راغلې ده. د زیاته کړی تر پیښه وروسته پولیس درې تورن کسان نیولي خو د وژل سوي ځوان کورنۍ د چهارشنبه پرس پر لس نورو کسانو هم تور لګولی.
مقتول چې کوم دی دا اسپیټال کې امبولانس ډرایور وو، دا زخمی بارونو خلق دا ویره دل دی کی جینے واغې سره د تعلقات او هغه تراغلی و دی واپسی کی خلقو مطلب رائی سر کرے، لیکن دی کی زمین کو سی انویسٹیگیشن چی کم دے آگا دی کی شروع دے درے کسان گرفتار شوی دی آگے نمونگا بارہ بور بندو کم برامت کرے دے خول وغیرہ او دا مقتول چی کم دے موبائل و آگا ملزمانو نم برامت کری.
دا اپریل پر دیالسما دا مشال خان تروجنی ورستا دا چلورما پیش دا چی بلوگر یو چوک وجنی یا دا وجلو حد سکوی. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو مشر زورا یوسف وای په دې هیواد کې ورځ تر بله تشدد زیاتیږي.
د پاکستان ټولنه ورځ تر بلې ظالمه کیږي، هرې خوا ته دومره تشدد روان دی چې هغه د ریاست له لوري هم دی او د طالبانو په شان د غیر ریاستي وسوالو ډلو لخوا هم دی. نو کله چې تشدد هر لور خور شي نو دغه سې پیښې بیا کیږي.
که څم زورا یوسف وایي چې په پاکستان کې د مذهب په نوم د خلکو پارول آسان کار دی، خو د دې په وینا د مشال خان د وژنې په تړاو که سزاګانې ورکړل سي نو شایي دا څه اغیز وکړي.
د مشال خان په وژنه کې ککړو کسانو ته که مناسبه سزا ورکړل شي نو دا یو مثال جوړېدای شي. کېدای شي له دې سره د بلوګرو لخوا د وژنو لږ څه مخنیوی وشي، خو بلخوا که وکتل شي نو د مذهب په نوم د خلکو جذبات دومره راپارول شوي چې یو څوک د یوې پیښې په اړه منطقي سوچ نه خپلوي.
د بشر حقوقو فعال زورا یوسف زیاتوی چې په پاکستان کې د انصاف په نظام کې نیمګړتیاوي هم د دې سبب سوي چې خلک قانون په لاس کې واخلي او په خپل انصاف وکړي. د دې په وینا د خلکو لخوا د انصاف کولو دا کار غلط دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال اونیزې تاسو غوږی درنو دونکو په بلوچستان د بلوچستان په مستونګ کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مرکزی عمومي سکتر او د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری باندې د ځانمرګي ورید فرضت د یاد ډلې لخوا په ټول هیواد کې هړتال او احتجاجي مظاهرو اعلان شوې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې ورو.
د جمعیت علماء اسلام فیډرلی په ټول پاکستان کې د اتوار په ورځ د احتجاج او هړتال اعلان کړی. دې لړکی یادګون نن په پېښور نمک منډۍ کې احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په حقله د جمعیت علماء اسلام فیډرلی د خیبر پښتونخوا صوبایي د اطلاعاتو سیکرټري جلیل جان مشال ریډیو ته وویل
پېښور کې خو یو نیمک منډۍ نه وځو او په دې کې هم دغه غوښتنه به کوو چې دا دماکې او دا دستګردي چې دا د ملک د امن تباهۍ لپاره یو سازش دی. دا تباهۍ خلاف جمعیت علما چې دی د وخت کې د پاکستان د جمهوریت او آئینی ادارو سره ولاړ دی، جمهوریت په لاړه باندې هغوی کوششونه کوي لګیا دي. په دې حواله چې پیک خلاف هم سازشونه شروع دي او د پاکستان خلاف هم سازشونه شروع دي.
د دې تر څنګ له کوټې د مشال ریډیو خبریال په وینا چې د دې پېښې پر ضد نن د بلوچستان په هرنای، پشین، مچ، لورالای، نوشکی، کلا سیف الله، اوتھل، ژوب او کوئٹہ کی هم احتجاجی ریلی او مظاهره ترسره کیږي. د بلوچستان د جمعیت علماء اسلام فیډرلی جنرل سیکرټری سکندر خان له مشال ریډیو سره خبرو کې د دې احتجاجونو په حق لا اوه
نن په تمام بلوچستان کې په هر ضلع کې له ګوادر ته ژوب پوری د ریلیانې دي د احتجاج دي. په کوټه کې پرون هم احتجاجی ریلی راوتلې او احتجاجی کړو. دہشتگردی تو دغه کی تر ټولو زیات دا ټارګټ دی هغه جمعیت دی. مردا پښتانه کو چې د ارباب اقتدار چې د عین لروی هم د دوی دا فرض دی.
لکه چین د جمعیت علماء اسلام فیډرلی یو غړی سید اکبر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پرون د خالی په ورځ د کراچی پریس کلب مخې ته د ترهګری د دې پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره کړي او نن به هم په احتجاج وي. د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د ماسپخین د مانځن روس رستو په مختلف ځایونو کې د یادې پیښې پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. د جمعې په ورځ په مستون کې په شوې ځانمرګي برید کې د بلوچستان د صوبایي حکومت په وینا چې شپږ کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي. په ژوبلو کسانو کې د سینیئر ډیپټي چیئرمین عبدالغفور حیدری هم شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لري ته تاسو غوږی درنو ودونکو د دمه نوړان تاسو ورته چې جمعیت العلماء اسلام فیډلی په ټول هواد کې مظاهره کوي په همدې موضوع باندې پرون په بلوچستان اسمبلی کې بحث شوه دی او په اسمبلی غړو د مستونګ د ځانمرګي برید او په گوادر کې په مزدورانو باندې د ډزو پیخه په کلکو ټکو کې غندلې ده. د غونډې نور تفصیل به د ایوب ترین په دې رپورت کې واورو.
په بلوچستان اسمبلی کې حکومتي او د حزب اختلاف غړو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې ودوی ته د مستونګ او گوادر پر پیښو ان کیمرا بریفینګ ورکړي. دوی دا خبره تیر ماښام په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته کړې ده. په کوم کې چې د مستونګ د ځانمرګي برید او د گوادر د پیشکان په سیمه کې د لسو مزدورانو د وژنې په کلکه سرغندنه وسوه. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک خان اڅکزي وویل چې پاکستان ته د خپلو سرحداتو د ټینګولو ترڅنګ د کورنۍ او بارنۍ تګلارې کتنه پکار ده.
اگر ہم کسی کو نکالتے ہیں گھر سے
مش خپل خلق د کورو سے خباسو نو دشمن په تیاری کې راته ناشتي. هغه وادونه و د خلکو ته نه وای زی ور کوي، روزنه ور کوي، پیسې ور کوي، تغه ورسته د تراستوي او زموج په ملک حالات خرابوي. کدلته و خلکو ته خپل حق د تعلیم، سیادت او په نورو څنګه کې ور کول سي نو هیڅ څوک به د دې هواد څخه نزي او نه به هم د بل پلاس کې استعمالي شي. صوبائی وزیر جعفر خان مندوخیل اول چې په بلوچستان کې د ترګری د پیښو نه درېدونکې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. د دې لویه واجه د نورو جنگ پر خپل ځان تپل دی. موږ د نور په جنگ کې دومره شکل سوي وو چې هغه وخت مې خپل بچان د جهاد په نامه افغانستان ته لېږدول، ځکه چې هغه وخت مو جهاد ورته ویل او اوس فساد ورته وایو. په دې کې دغه ملایانو لوی کردار ادا کړی دی چې نن ورځ باندې حمله کیږي، ځکه چې دوی پتوال ورکولې. هغه وخت به بلوڅ او پښتون نېشنل نشتان ویل چې دا اور به زموږ کورو ته راځي و دې ته لمن مه وایي، خو موږ به د دې خبره نه منله او نن دغه نتیجه د ترګری په شکل کې زموږ و مخ ته ده. جعفر خان مندوخیل زیاته کړه چې پاکستان ته پکار دی چې خپله تګلاره سم کړي، تر څو چې د پاکستان د کورنۍ او بارنۍ تګلاره نه وي سمه سوې تر هغه وخته پورې دلته وضع نه شي سمېدلی. د اسمبلی و غونډې ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکچي وویل چې د مستونګ په پیښه کې د لشکر جنگوي العالمي لاس دی، خو داعش ته د غپړه په خپله غاړه اخیستې ده چې موخه پاکستان کمزور کول دي. د نوموړي په وینا چې د مستونګ او گوادر پیشی د پښتون بلوچ دو پزد دی او حکومت به د اسمبلی و غړو ته د دغه دواړو پیش په اړه ان کیمرا بیفینګ ورکوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال لوی تاسو غوږی درنودونکو، په کورما کې پولیټیکل محرر سرفراز علي په ګډون دوه امنیتي اهلکار د وسوالو په ډزو کې وژل شوی دی. دا پیښه تیره شپه ناوخته شوې ده. د پیښې ذمهواري لشکر جنگوي عالمي او بیا ورپسې تیرې کې طالبان پاکستان حکیم الله محسود په خپل سر اخیستې ده. نور تفصیل به د طارق اورغزی په دې رپورت کې وو.
دغه پیخه د اتوار په شپه شاوخوا 11 بجې د کوزي کورمې په دنګرغا کې له افغانستان پولیس سره نږدې هغه وخت وشوله کله چې پولیټیکل محرر سرفراز علي او د هغه ساتونکو ممتاز علي په گاډي کې پرګشت روان وو. دغه پیخه زمواري لشکري جنگوي العالمي او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله په خپل سر اخیسته ده. یو امنیتي چارواکي نوم نه خودلو په شاد مشال لډیو ته ویل په دې پیخه کې د والي چینه پولیټیکل محرر سرفراز علي او د منګکو کولی سپاهي ممتاز علي زې پر زې مړ شوي دي.
ندی دنیا اکثر د سم انساني سمنګرنګا کیږي او د مال مجلس چې کومه ده نه افغانستان د پدې لارې وړيږي. نو شپې چې د جاش مش باندې وروته له وو شد د دال دې د دنګ دنګ راو کې چې تنه معلومه کسانو د ګوډي د فایر کړي ده.
بلخوا په کورما کې دا ډول بریدونو مخه نیستو لپاره پولیټیکل انتظامی او امنیتي چارواکو دا پریکړه کړې ده چې کچا وسلوالو ته پناه ورکړه ضد به سخت ګام اخیستل شي. د سدې سیمې یو مشر عبدالکریم عابد مشال لډیو ته وایي تر هغه چې هدف یې زموږ سیمه غیر مستحکم کول دي هیڅ کله به ملګرتیا ونه کړو.
پرون حکومت واقعا شوی دی د سرفراز او د ممتاز دیمو شدید مزاحمت کوو غیر چې دا هغه خلدي چې دا هغه کورما یو ورته بیا اور کې لیدل غواړي او جنګونه جوړول غواړي او حکومت پرې کړي مو پولیټیکل انتظامیا حکومت کړي دي او شوی دی هغه بورپورې حمایت مو کوو. مو دا یې چې دا کوم دهشتګردي دا هغه دهشتګرد ته هغه چا مرستی ویر کړی دی چا پناه ویر کړی دی
یو میاش وړاندې د کورمې او د افغانستان پکتیا مشرانو ترمنځ یوه جرګه هم شوې وه چې پکې وسلوال ځواکونو موجودیت یې د خپلو سیمو د بدامنۍ یو غټ سبب ګرځولی و. د بوړګي سیمې حاجي اون علي وایي پاک افغان پر پوله دواړو خواو ته ځینې سیمې داسې دي چېرته کې له ډېر وختونو راهیسې یو شمېر وسلوالې ډلې فعاله دي.
رپورٹ وارو دو چې تاریخ روزی وړاندې کولو زو شمالی وزیرستان ته د قبایلی سیمې شمالی وزیرستان لری پرته تحصیل شوا کې اوسیدونکو وای چې ماشومان کې خوناک ناروغي خور شوې ده چې لوجې دوه ماشومان مړه شوې دي. دوی له حکومت د واکسینونو د لیږلو غوښتنه کړې ده چې تفصیل یې د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې وره.
شمالی وزیرستان لره پرته سیمه تحصیل شوه اوسیدونکي وایي چې د غلطه ماشومانو کې یو ځل بیا ډیپټیریا یعنی خوناک ناروغي خوره شوې او دوی ماشومې د یاد ناروغۍ نه مړې شوې دي. ملک احمد ګل وایي د خوناک ناروغي په ماشومانو کې خوريږي خو د واکسینو یا د ټیکو مهم نه دي شوې.
لاسو تور د چې د بیماری خوره شوې دوه اول نشته پاته نه و دوه ماشومان د بیماری نه مړ شو ولانی دین کړي وي د پینځه کونه په عمر کې وي چې کله نور ماشومان یې ونی ول نشته پاته نه و د ډاکټرونو ته چې کله ورسې دي په شاور امرجنسي سره ډېر ډنګ داخل شوي دا خو توز باندې مثال الله خناک بیماری لاګدلې دوه بیا یو ډاکټرونو مثال نشته چې توس ته مثال دا
جانان خان وای صحت محکمہ دے زرور لا دٹی کو مہم لپارا ٹیمو نہ ولے گی
وڈی کے جل کھڑے وا دمو خورزش ولا اغای نی ولے وا چمیر تلا چلتا یو ولا ایکٹر نہ جرگوڑا کرا جو بانی کے محمد اقبال ڈاکٹر تے اگے تو جو ہورا سا ولا اگے چو کتلا دو ولل ہے چ بازا دری ور دے تے سری دی دا ایست مثال ختم ول ولا دے بچ کول بل صورت نشتا پالا کا کے سہولت بالکل نشتا دے پولی ولا کتری مشتا مشدا ہوڑی کے مشتا زرد دا ویکسینر ورا سیری زکہ چ مش کیما ہسپتال تا لول چ مشتا ای چ دا ویکسین اس نہ نہ ویش زکہ چ پیلا گا جل کڑے چ کیما نی ولی وا سا شکریا وا چ بل ڈیڑے ہسپتال کے کیما پولی ولا دا افسر و هغه سره مل اوسوی یخ په ذریعہ سره هغه وکین و ته مل اوسوی و چې مشتا دا چې مینا روسیا دا مشتا دا چې دیو شای چې مش اغزی تا ورنی چې مشتا دا تکلیف نی.
رسول جان حوالدار وای خوناک ناروغي په ماشومانو کې خوريږي او دوی په خوانه طریقو سره علاج ته مجبور دي.
دا بیموری ډیر تیز روانه ده زه په شوا باندې سینې روا او ولدور یې کنه مشتا ډیر تکلیف ته چې مشتا دا چې مینا زر زر ورالتي په غورا کې دا غلزې نه دی راغه چې می سلا ته یې ګډوي ا ور سره لې دی واه باندې خو اثر نه کو کنه خوري چې مشمون مریض او تکلیف دا کنه.
د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر رحمان وویل چې دوی ته د غلطانه دغه ناروغي تر اوسه نه دی ریپورت شوی او اوس به خپل ټیم سیمه ته ولیږي او د ټیکو مهم وچلوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو دوه زر یو سلو دیرش پنځلس زره درې سو شپېته او پنځلس زره و سو شپېته کیلو هرتز.
مشال لړو ته تاسې غوږی پاکستان او چین د خیبر پختونخوا حویلیا کې د ډرای پورټ او گوادر بندرګه او ایئرپورټ په شمول په بیلابیلو څانګو کې د شریکو مرستو شپږ نورې لوزنامې لاسته کړې دي. خو د پاکستان پیپلز ګوند وایي چې چین پاکستان اقتصادي په زیاتره پروژو یوازې خیبر پختونخوا او بلوچستان لپاره دي او عملی کارونه په پنجاب کې روان دي. نور تفصیل به د احمد الله په دې رپورټ کې وورو.
پاکستان او چین په بیلابیلو څانګو کې د شریکې مرستې شپږ لوزنامې لاسلیک کړې دي. د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اے پی پی وایي چې د خالی په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ د بیجنګ په لوی اولسی حال کې په لوزنامو د لاسلیک دستوره کې ګډون وکړو. خبری ایجنسی وایي چې په لوزنامو کې د شاهراه ریشم اقتصادي پټۍ او د یوویشتمې پیړۍ د شاهراه ریشم میریټایم پروژه په حویلیا کې ډرای پورټ گوادر بندرګاه او هوایی میدان لپاره دوه اربه دیرش کروڑ یوان او د ختیځو سترو لارو جوړولو لپاره د یو ارب لس کروڑ یوان اقتصادي او تکنیکی مرستو لوزنامې لاسلیک کړی شوې. خو د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړی آیت الله دورانی وایي چې چین پاکستان اقتصادي پروژې لړکې لوزنامې صرف د خیبر پختونخوا او بلوچستان لپاره لاسلیک کیږي، خو عملی کارونه په پنجاب کې روان دي. نو حکومت له خپل رویه بدلول پکار دي.
پاکستان اور پختونخوا یا د نور سیمو د حقوق په حواله په پاکستان په آئین کې هم داسې پنجایش نشته چې هغه خلکو ته چې حق به ملاو شي. یو څوک زوراور به وي، حقوق د هغه به وي. چې څوک کمزور به وي هغه حق نه لري. بلوچستان کمزوري، پختونخوا کمزور به وي، د حقوق په صرف کاغذي کاروایی به وي. پنجاب سیمې بالادستی اجازه ده، پنجابي نه پرېږدي چې دا نور قومونه چې مخته به ځي.
وزیر اعظم نواز شریف سره په پلاوي کې د څلور واڼو صوبو اعلی وزیرانو په شمول د خزانې، تجارت، منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیرانو نه علاوه د رنو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم موجود دی. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی علي محمد خان وایي چې په سی پیک پروژه کې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان کمه برخه وه، نو وفاقي حکومت ورته هغه پوره نه ورکوي.
سی پیک داسې یو ایشو ده چې دا د پښتنو لپاره او د بلوچستان لپاره د مرګ او د ژوند خبره ده. پاکستان کې چې تر نن تاریخ څومره ډیولپمنټ شوی دی، نو د بدقسمتۍ نښه دا ده چې زیات تر زور یې یو خاص یو صوبې ته ورکړل شوی دی. پښتانه یا بلوچستان یا سرحد پورې سندیان د هغې نه نظرانداز ساتلی شي. اوس چې کوم دوی تللي دي د پښتون فارم سره صحیح سره راغله، زه اول دې خبرې هم ګندنه کوم چې په دې کې زمونږ ایسه لږ زیاته پکار ده. نو دا د سی پیک د منصوبه به په اصل معنا کې اله کامیابیږي چې افغانستان سره هم زمونږ تعلق بحالي، د چاینا سره هم بحالي، او یو پیره پکې د ایران او د افغانستان خپل فاینانشل ټیکس انوالو شي، نو هغوی به په خپله معنی بیا د دې سی پیک حفاظت د خپلو طرفونو نه کوي.
د بلوچانو او پښتنو ملتپاله ګوندونه له اولې ورځې راهسې دریز لري چې سی پیک پروژه کې ورته خپل جایز حقونه نه ورکړی کیږي، او دې لړکې عوامي نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې ټول ګوندیزې غونډې هم رابللې وې. خو وفاقي حکومت وایي چې دا پروژه د ټول ملک لپاره ده، او له دې نه بعد د ملک ټولو صوبو ته یو شان ګټې رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې غوږی او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په چین کې یوه سیمه یوه لاره سرمشریزه دوام لري چې پکې د منځنۍ ایشیا، اروپایي او افریقایي هیوادونو 9 مشران ګډون کوي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ سرمشریز ته په خپل وینا کې په ایشیایي او اروپایي هیوادونو د ترهګرۍ ضد او په نورو بوزواتو نږدې همکاري غږ کړی. اسوسییټډ پریس اژانس او رویټرز خبري اژانس په دې اړه مقالې خبرې کړې دي چې مهمې برخې درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د چین ولسمشر شی جین پینګ په بیجینګ کې یو سیمه او یو سړک سرمشریزې ته په وینا کې د هغه هیواد د اربونو ډالرو پروژو ارزښت وړاندې کړو چې 15 هیوادونه له یو بل سره د ریل ګاډو، بندرګاو او نورو وسیلو له لارې وتړي. د ایشیایي هیوادونو پرمختیایي بینک وایي په دې پروژو به په روانه لسیزه کې شاوخوا 10,000 ارب ډالرو سرمایه کاری وشي. خو ای پی خبری ایجنس وایي روس، هند او امریکایي حکومتونه د چین نوښت په اړه نازله دي. چین په نړۍ کې د دویم لوی اقتصادي قدرت په توګه خپل سیاسي اثر زیاتول غواړي. هلته رویټرز خبری ایجنس لیکلي چې هند سرمشریزې ته خپل استازی نه دی لیکلي. رویټرز خبری ایجنس وایي د هندي چارواکو خبرداری ورکړي چې یوه سیمه یو روډ ګام سره به په دې کې شامل هیوادونو ناسازګار پورونو بوج نور هم زیات شي. د چین ولسمشر ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ خواهش نه لري چې په نورو هیوادونو خپل خوخه وتپي. نوموړي ویلي باید د شریکو ګټو لپاره جامع همکاري او دوامداره امنیت لپاره کار وکړل شي چې ټول ترې ګټه واخلي. د نوموړي په خبره د ترهګرۍ جړلو کې غربت او سماجي انصاف هم شامل دي او باید د دې لپاره کار وشي. په چین کې سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې شمالي کوریا یو امنیتي ګواښ جوړ شوی دی، او په اتوار ورځ د یو بل بالیسټیک اتوغندي ازماینه کړې ده. مزایل دا تجربه د جنوبي کوریا نوي ولسمشر لپاره چیلنج دی چې څو ورځې مخکې څوکۍ سنباله کړي. د دې ترڅنګ په پیسیفیک یعنی د آرام سمندرګي په سیمه کې امریکایي، اروپایي او جاپان بحري ځواکونه مشکونه کوي. ای پی خبري ایجنسی لیکي یو سیمه او یو سړک د چین د ولسمشر خارجه چارو پالیسۍ یو مهم جز دی. په دوه ورځني سرمشریزه کې چین ته یو موقع په لاس ورکړې چې په نړۍ کې د یو قدرت په توګه داسې انځور وړاندې کړي چې په آزاد تجارت یقین لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه جلا نظر لري او په درآمداتو بندیزونه لګول غواړي. ای پی خبري ایجنسی د چین د ولسمشر په حواله لیکلي چې هغه هیواد به د سلک روډ فنډ یعنی د ورېښمو لار پانګې لپاره اضافي 14 ارب ډالر ورکوي چې د بنیادي ډانچې یعنی انفراسټرکچر په پروژو به لګښت کوي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال اړو ته تاسو غواګي درنو اردوونکو وخت شوه د مازیګر 15 بجې فرخند اسد هم په سټوډیو کې موجود ده نو له هغې نه د خبرو لنډیز اورو
د خیبر پختونخوا د منصری پولیسو د هغه ویډیو تصدیق کړی دی چې پکې قهرجن بلبګر یو هلک وجني. پولیس وایي د اپریل په 28مه د ګړی حبیب الله کې د خلکو د ډلې له یوې جنۍ سره د اړیکو په تور یو ځوان هلک د وهلو ټکولو وروسته په ډزو ووجه. تېر شپه ناوخته په کورمه کې د پولیټیکل محرر سرفراز علي په شمول دوه امنیتي اهلکاران د وسوالو په ډزو وژل شوي دي. د پیښې ذمهواري لشکر جنګوي العالمي او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله منلی ده. د خیبر پختونخوا د ځوان ډاکټرانو تنظیم وایي چې دوی د حکومت نه د ډاکټرانو د خیر ښېګړې د فنډ د سکیورټي اکټ او د دوی د تربیتي ادارې پی جی ایم آی د نه ختمولو غوښتنه کوي. د کابل د دینی عالمانو شورا په افغانستان کې د دینی عالمانو د وژنو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. وایي امنیتي ادارې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته خاص پام وکړي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت مرکز اړوند عمرزه او سیمه کې د حکومت مخالفینو له لوري توغول شوي توغندي 15 ماشومان وجلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د جمعیت الاسلام فضل الرحمن ډلې د جنرال سیکرټري او د سینټ ډیپټي چیرمن مولانا عبدالغفور حیدري په کاروان د ځانمرګي برید وروسته نن د دغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په ټول پاکستان کې د هړتال او احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. په چین کې د یوې سیمې یوې لارې په نوم سرمشریزه چې نن اپیل شوې ده په کې د منځنی ایشیا اروپایي او افریقایي هیوادونو 29 مشران ګډون کوي. د چین ولسمشر شي جن پینګ سرمشریزه ته په وینا کې په ایشیایي او اروپایي هیوادونو د ترهګرۍ ضد او اقتصادي موضوعاتو کې په زیاتې همکارۍ غږ وکړ. د فرانس د نوي ولسمشر نن په پیرس کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. 29 ایمانوئل میکرون د فرانس تر ټولو کم عمره ولسمشر دی چې د نن نه خپل کار پیلوي.
فرخنده اسد وو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریا سیرا زهیر د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
اکثر د انګریزي اردو ژبو رسپانو خپل ادارې د مستونګ په پیښه باندې لیکلي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي د بلوچستان په مستونګ کې د جمعې په ورځ یو خونړۍ پیښه رامنځته شوه چې پکې یو شمېر خلک ووژل شو او د سینټ د ډیپټي چیرمن مولانا عبدالغفور حیدري په شمول یو شمېر پکې جوبل شو. د ادارې په وینا کې په بلوچستان کې په تیرو یو څو میاشتو کې د ترهګرۍ د پیښو اجمالی جاج واغستې شي نو دا څلورمه غټه پیښه ده چې د یوې کامی غټې پیښې نوم ورله هم ورکول کېدې شي او د دې پیښې ذمهواري داعش نومي تنظیم قبول کړی ده. ادارې زیاتوي په پاکستان کې د شیوه ترهګرې د پیښو وروستو کې وکتل شي نو د دې چیلنج سره په ختمي توګه د مبارزې لپاره لازم ده چې د منطقې یو ملک د بل ملک خلاف د ترهګرۍ سرپرستی ونه کړي. د منطقې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې منطقه کې امن او کلارې راوستي شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د جمعې په ورځ د سند قومي اسمبلی په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړي پکې د 12 مئی په پیښه کې د ککړ کسانو غندنه وکړې شو او ویلې شو چې په دغه ورځ په کراچۍ کې په وحشیانه طریقه سره یو شمېر خلک وژلې شو چا چې د عدلي د ازادۍ لپاره احتجاج کولو خو له بده مرغه په دغه کې ککړ کسانو ته تر دې دمه سزا نه ده ورکړې شوې. د درې په وینا د روانې میاشتې په 12 مئی چې دغه پیښه لس کاله پوره شو په دغه ورځ باندې د ټول پاکستان وکیلانو احتجاجي دستوري وکړي او غوښتنه وکړه چې ککړ کسان نو ته دي سزاګانې ورکړې شي. اداري اخري کلی کې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې پیخي آزادانه پلټنې وکړې شي او دې پیخله په خواني صدر پرویز مشرف د خپل حکومت د طاقت د اظهار سره تشبیه ورکړې و نو په دا معنا 12 مئی یو بدترین استعاره ده نو باید چې د پاکو پلټنو سره سره د دې پیخي متاثرینو ته هم اساني ورکړل شي چې لاله سو کالو راسي د نظر وستل شوې دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو ټایمز ورسپانه لیکي پاکستاني وګړو ته ویل شي چې چری د مذهب د سپکاوي مواد ویني نو رپورت تکړي په پاکستان کې روښانه فکر ویریږي چې خلک به دا قسمه حکومتي احکامات د خپل سیاسي او شخصي شخړو کې د بدل اخستو لپاره وکاروي. بلخوا د ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپانه لیکي په چین کې افغان سفیر جلان موسزی وای د جنگ ځپلي افغانستان په بیا آبادکاري کې چین مرکزی رول لوبول شي. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته اسرار المومند وړاندې کوي.
ټایم ورسپانه لیکي د پاکستان د مواصلاتو ادارې د دې هیواد ملیونونو وګړو ته په یو پیغام کې خبرداري ورکړي چې په انټرنیټ د مذهب د سپکاوي موادو له خپرولو ډډه وکړي او کچېرې دا قسم مشکوکه مواد موجود وي نو رپورت دکړي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا مرګ دی. په پاکستان کې روشن فکره خلک پر دې ګام غوسه دي او تور لګوي چې د پاکستان حکومت د زورواکۍ لور ته روان دي او د سختدریز مذهبي عناصرو د خوشحالولو او د هغو خلکو د حوصله افزایي لپاره دا قسمه کارونه کوي څوک چې قانون په خپلو لاسو کې اخلي او پر خلکو بریدونه کوي. ناقدین وایي په پاکستان کې خلک د مذهب د سپکاوي قانون د خپلو سیاسي او شخصي شخړو په لړ کې د بدل اخیستو لپاره کاروي. همداراز څه کم یو میاشت مخکې د مردان د عبدالغني خان په انتون یو زده کوونکی مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شو چې وروسته بیا چارواکو ویل چې دغه زده کوونکی د مذهب سپکاوي نه وکړي. د انټرنیټي حقوقو مبارز شهزاد احمد وایي چې د پاکستاني حکومت له یادګام سره به د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ یوازې نفرتونه زیات شي او همداراز د چا چې څوک نوي خوښ پر هغه به د مذهب د سپکاوي تورونه لګوي چې دارنګ پر ضد یې قانوني کاروایي وشي. بلخوا ساو چاینا مارننګ پوسټ ورسپانه لیکي چې په چین کې افغان سفیرو جانان موسازی وایي د جنگ ځپلي افغانستان په بیا آبادکاري کې چین مرکزی رول لوبولی شي. نوموړی وایي چین او امریکا د افغانستان د ملي دفاعي ځواک او حکومتي عملې د روزنې لپاره دغه هیواد ته په اربونو ډالره مالی مرستې، سامانونه او نور کومک ورکوي. جانان موسازی وایي که څه هم په افغانستان کې د سولې تړون ته رسیدل یو اوږدمهاله او څه مشکل کار دی، خو د په خبره په افغانستان کې د چین او امریکا همکاري د دوی د هیواد د امنیت، ثبات او اقتصاد په بهلولو کې مرسته کولی شي. نوموړی وایي په افغانستان کې لامن راتلو سره به د سیمې او نړۍ امنیت او اقتصاد ته وده ترلاسه شي. په مقاله کې راغلي د امریکا او نورو غربي طاقتونو برعکس چین د جنگ ځپلي افغانستان په مسلو کې په مکمله توګه د داخلېدو په اړه زړه نازړه دی، ځکه چې چین د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مداخلت نه کولو خپله روایتي پالیسي برقرار ساتلې. د چین د ولسمشر د یوې سیمې او یوې لارې پروژه چې هدف یې د منځنۍ ایشیا، جنوب ایشیا او منځنۍ ختیځ د لارې چین له افریقا او یورپ سره نښلول دي، پر وړاندې یې ډېرې امنیتي اندېښنې دي او همدغه وجه ده چې ښکاري چین د یوې قامي امنیتي ستراتیژۍ رامنځته کولو لپاره له نږدې نه د افغانستان سره کار کول غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی، تاسو لپاره نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. شمالي کوریا د اتوار پر ورځ د بلستیک اتوغندي ویشتلو نوی ازموینه وکړه. دا له هغې څو ورځې وروسته ده چې د جنوبي کوریا نوی ولسمشر ویل غواړي له شمالي کوریا سره اختلافي مسایل د خبرو د لارې حل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د بلستیک توغندي ازموینې ته په خپل عکس العمل کې پر هغه هیواد د لا ډیرو سختو بندیزونو لګولو خبره کړې ده. پر دې موضوع رایټرز او اسوسییټډ خبري اژانسونو د لیکنو مهمې برخې هارون باشا وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس د امریکایي او جنوبي کوریایي چارواکو په حواله وایي په داسې حال کې چې له شمالي کوریا غوښتل شوی د وسلو جوړولو خپل پروګرام محدود کړي، هغه هیواد د اتوار په ورځ د بلاستیک توغندي یو بل ازموینه وکړه. د جنوبي کوریا نوی ولسمشر مون هې ان ویلي غواړي له شمالي کوریا سره اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي. دا ایجنس د لیکنې تر مخه نړیوال باور لري چې شمالي کوریا د داسې یو توغندي جوړول پیل کړي چې پر اټومي وسلو سنبال وي او تر امریکا پورې واټن ووهي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هوډ څرګند کړی چې شمالي کوریا به هیڅکله دغسې کولو ته پرې نه ږدي. په لیکنه کې د چارو د پوهانو په حواله ویل شوي د اتوار ورځې په ازموینه کې د شمالي کوریا توغندي تر هغه ډېر واټن ووهه چې 13 فبروري میاشت یې په ورته یوه تجربه کې وهلی و. لیکنه کاږي د براعظمونو ترمنځ د ویشتونکي بلاسټیک توغندي په اړه ګمان کېږي چې د 6000 کیلومتره په واټن کې یو هدف په نښه کولی شي. جاپان ویلی د شمالي کوریا له لوري توغول شوې د اتوار ورځې توغندې تر ډېر شو د کیکو پورې په هوا کې تر پاتې کېدو وروسته د شمالي کوریا د ختیځ ساحل او جاپان ترمنځ په سمندر کې وغورځېد. اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس هم د شمالي کوریا د بلاستیک توغندې پر نوې ازموینې یو لیکنه خبره کړې او پکې پر دغه موضوع د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ عکس العمل راخسته. ولسمشر ټرمپ پر نړیوالو غږ کړی چې د شمالي کوریا د میزایل تجربې خبره جدي ونیسي او ورباندې د لا ډیرو سختو بندیزونو لګولو په کار کې د امریکا ملګرتیا وکړي. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا پر ضد د پوځي طاقت کارولو خبره کړې وه، خو وروسته بیا خپل دریځ یو څه نرم کړ او ویل د ده لپاره به د ویاړ خبره وي چې په سمو شرایطو کې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ اون سره وګوري. اجانس پر یاد موضوع د چین حکومت غبرګون هم راغسته. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسلې ټول خلک خواوې باید له داسې څه ویلو او کولو ډډه وکړي چې په سیمه کې د کړکیچ لا زیاتېدو لامل کېدای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرام اندېښنه ښودلې. اجانس زیاتوي پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو او امریکا څو ځلې بندیزونو ونه شو کړی هغه هیواد اړ کی چې د اټومي وسلو او میزایلونو جوړولو خپل پروګرامونه وتړي.
د مشال رادیو
د ګلدو رزي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسا سلورو بجو
مشال رته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتی ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د تور پرز مشال رته ویل چې په افغانستان کې د دینی عالمانو مرموز وژنې د سیمې د استخباراتو کار دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د دینی عالمانو ژوند ورته خاص اهمیت لري او په دې برخه کې پولیسو ته لازمي سپارښتنې هم شوې دي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو
رسوله هغه چې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دینی عالمان په مرموز ډول وژل شول د کابل د عالمانو شورا په دې اړه جدي اندیښنه څرګندوي. دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یک شنبه په ورځ په خبرو کې له افغان امنیتی ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دینی عالمانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
د سیمې استخبارات او استخباراتي کړي نه غواړي چې د افغانستان نظام یو مشروع نظام وي او تلپاتې نظام وي، نو هغوی غواړي چې له دوی نه متنفذین روحانیین هغه خلک چې نظام ته بقا ورکړي هغه له بینوي شي.
دی وایي د سیمې استخباراتو ځکه د افغان دینی عالمانو په وژنو لاس پورې کړی چې د افغان حکومت مشروعیت وګواښي او هغه غږ چې دینی عالمان یې د جګړې پر ضد کاروي غلی کړي. د روانې مې میاشتې په اومه نیټه وسلوالو طالبانو په کندهار کې مدني فعال او دینی عالم عبدالغفور پیروز په ډزو وواژه. په یو بله پیښه کې د پروان د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحیم حنفي د ماین په یو چاودنه کې ووژل شو. په دې پیښه کې چې د روانې د میاشتې په نهمه نیټه د چاریکار خار په ادګا جماعت کې وشوه، لاملې د دینی زده کړو 15 تنه زده کوونکي هم ټپیان شول. تر ټولو وروسته او تازه پیښه بیا د علوم اکاډمۍ د اسلامي علومو د مرستیال مولوی سیف الرحمن ستانکزی وژنه وه. نوموړی 13 جمعه په رڼا ورځ د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو. تر دې پخوا هم یو شمیر دینی عالمان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. وروستۍ وژنې د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون په ملي کچه وغندل شوې او دای د هیواد د دښمنانو کار وباله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتی ځواکونو غوښتي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دینی عالمانو د ژوند د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال وای نجیب دانش وویل چې په دې برخه کې به د دوی ځواکونه هیڅ ډول حسې هم ونه سپموي.
د افغانستان د دینی علماو د امنیتی تدابیر په برخه کې موږ هر ډول همکاري چې اړتیا وي ترسره کوو او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوو.
نوموړی وایي امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د دینی عالمانو د وروستۍ وژنو عاملین ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه لیکي باید د پاکستان حکومت د موجوده حالاتو نه ګټه پورته کړي او فوج سره د رامنځته شوو اختلافاتو د هواري لپاره کار وکړي او دا شان فوج او وفاقي حکومت د دغه هیواد دولس بنیادي مسلو ته زیات پام وکړي. دغه لیکنې نورې برخې درته فرخند اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا وخت ډېره ضروري ده چې پوځي او حکومتي ادارې له یو بل سره یو ځای کار وکړي. د دغه هیواد د انګریزي ژبې د ورځپاڼې د یو راپور وروسته د وفاقي حکومت او په وسترمن تاوتریخوالی له هغې وروسته زیات شو چې کله پوس په دغه راپور کې خپرې شوې خبرې د قومي امنیت خلاف وګرځولې. ډان ورځپاڼې د 2016 کال د اکتوبر په 6 نیټه یو خبر ورکړی و چې پکې د حکومت او په وسترمن د اختلافاتو خبره شوې وه. په دې اړه پوس خپل تحفظات ښودلي وو چې وروسته بیا په دې اړه د پلټنو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړل شوه چې دا شان دا معلومه کړي په دغه راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو تر شا چا لاس لرلو. خو بلخوا د پوس مدوطي څانګې ایس پی آر ویان میجر جنرل آصف غفور د اپریل په 9 په ټویټر پاڼه ولیکل چې د ډان لیکس په اړه نوټیفیکیشن نامکمل دی او د پلټنو بورډ د سپارښتنو مطابق نه دی، نو ځکه یې ردوي. وفاقي حکومت که څه هم د درو چارواکو خلاف کاروایی وکړه، خو اوس داسې معلومیږي چې حکومت او پوځ دواړو ته دا معلومه شوې ده چې په یو داسې وخت کې چې د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو سره هم کړکیچ روان دی، نو باید دغه مسله هم هواره کړل شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید وفاقي حکومت او پوځ پر دې مسله کینی او د خبرو له لارې هواره کړي. ورځپاڼه دا هم لیکي باید وفاقي حکومت د موجوده وخت نه ګټه پورته کړي او د ولس بنیادي مسلو ته زیات وخت ورکړي او پوځ او حکومت دواړه پر دې ځان پوه کړي چې د ولس د مسلو او چیلنجونو د ختمولو لپاره به دواړو ته په ګډه کار کول وي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، زو د افغانستان خوست ولایت نن په خوست کې هم د پولیو یا ګزر ناروغي ضد او واکسینو درې ورځنی ملي کمپاین پیل شو. د خوست د عامي روغتیا چارواکي وایي یاد کمپاین چې د دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په ورځو ترسره کیږي، ټولو هغه ماشومانو ته به چې عمرونه له 15 کلونو لږ وي د ګزر ناروغي پر ضد او واکسین به ورکول کیږي. چارواکو له خلکو نه د مرستو غوښتنه کړې ده چې تفصیلي د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې ورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم څه باندې 3 لکه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه لږ وي د ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو درې ورځنی ملي کمپاین پیل شو. د خوست د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې په یاد کمپاین کې بعد وزیرستانیو کډوالو ماشومانو ته هم واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی مشال رادیو ته د پولیو یا ګوزان ناروغۍ پر ضد د درې ورځنی کمپاین په اړه وویل:
په دې کمپاین کې به موږ 3,14,640 تا چې عمرونه د 15 کلونه ټیټ وي د پولیو دوا څسکه واکسین د موږ د واکسینو د ټیمونو لخوا تطبیق شي. دغه دوا څسکه واکسین د موږ تاسو ماشومان د دایمي معیوبیت نه ژغوري او خدای نه خواسته که چیرته د پولیو دغه وحشي وایروس د موږ ماشومان وجود ته داخل شي، دا به په دایمي ډول معیوب وي چې بیا د درملنې وړ ناروغي نه ده.
په خوست کې د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي چې درې ورځو کې به د واکسینو ټیمونه هر کور ته ورشي، خو که کوم کلی وړه سیمه له واکسینو پاتې کیږي، نو د دوی ټیمونه به د راتلونکي جمعې په ورځ پاتو ماشومانو ته د واکسین ورکولو لپاره ورشي.
دغه د پولیو ملي کمپاین دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، حتی غیر حاضر ماشومان بیا د جمعې په ورځ هم واکسین کیږي. وختنه مو د ټوله ټولنې څخه دا ده د ماشومانو د میاند پلرونو څخه چې کله چې زمونږه د پولیو د واکسینو په خاطر باندې واکسیناتوران دروازه په دروازه کور په کور تاسو ته درځي، نو هر ماشوم چې لوی ورځي څخه عمر تر 15 کلونو پورې دی په حتمی او ضروری ډول دروازې ته راوباسي ترڅو چې دغه خطرناک دایمي مایوبونه او حتی وژونکي ناروغي څخه د تل لپاره پامان وي.
په خوست کې د واکسینو د برخې مسؤلین وایي د واکسینو لپاره عامه ذهنیت جوړ دی او کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین تطبیقوي. خو په وزیرستانو کډوالو کې لا هم خال خال خلک شته چې خپل ماشومانو ته د واکسین ورکولو ډاډه کوي. بلخوا دیني عالمان ماشومانو ته د واکسین ورکول روا بولي او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. مولوی محمد عارف عرفان په دې اړه وایي:
د واکسینو د رواوالي لپاره اسلام څېړنې کړې دي، نړیوالې فتواګانې موجودې دي، علماو په دې باندې فتوا ورکړې ده چې واکسین حلال دي. هر یو ماشوم ته د علاج لپاره باید خپل میاندې پلرونه په خپل وخت باندې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په خوست کې د واکسینو د تطبیق په برخه کې د ښه ذهنیت باوجود هم د یاد ولایت د سپیری ولسوالۍ په برخه کې خواوشا 1.5 تنه ماشومان د واکسینو له پرله پسې کمپاینونو پاتې دي، خو چارواکي وایي چې هڅه کوي ډېر ژر پاتې ماشومانو واکسین ته لارې چارې عمومي.
درنو اردوونکو، تاسو واوریدل چې په خوست ولایت کې د هیواد د نور برخو په شان پولیو کمپاین پیل شوی. همداراز په ننګرهار ولایت کې هم د پولیو ضد واکسینونو د ساسکو رسمي پرانسته شوې ده. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خلکو ټینګار کړی دی چې خپل ماشومان د واکسین ټیمونو ته وړاندې کړي. تفصیل باز محمد عابد.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل چې په دغه کمپاین کې به هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له دوو کلونو تر پنځو کلونو پورې وي د واکسینو د ساسکو تر څنګ د چینجو ضد ګولۍ هم ورکول کیږي.
زمون کمپاین به انشاءالله سبا دوشنبه پورز شروع کیږي. د راتلونکو درې ورځو لپاره تر چهارشنبه پورز پورې ادامه کوي. پنځشنبه پورز به خپل غیر حاضر ماشومان چې دي هغه تعقیب او د جمعې پورز به بیا هم زمون کمپاین د یو بل ورځ لپاره هم ادامه لري چې هغه ماشومان سمونه د درې ورځو په جریان کې پاتې دي. به واکسین کیږي ټولټال په ننګرهار ولایت کې ولکه ماشومان د موږ ټارګټ دي چې هغه باید واکسین سي. او د دې تر څنګ چې موږ دا پر د پولیو دوه قطرې واکسین دوی ته رسو هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې د دوه کالونو تر پنځه کالو پورې د چینجوی ضد دوا هم دوی ته ورکول کیږي.
د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو سرپرست مولانا عتیق الرحمن پزلی د جمعتونو په ملای امامانو او په ولسوالیو کې د اوقافو په مدیرانو غږ وکړ چې د ویکسینو په تطبیق کې مرسته وکړي.
زه په خپل د ټولو هغه علماي کرامو نه چې په جلال آباد ښار کې زمونږ په ټولو ولسوالیو کې او هغه زمونږ د اوقافو مدیران چې زمونږ په اړه ولسوالیو کې د هغوی سره مامورین هغوی ته زما عرض دی چې د واکسین د کارکونکو سره کومک وکړي او ټول افغانستان خلکو ته چې خپل د پنځو کلونو کته ماشومان واکسین کړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست شیرشام درد په والدینو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین تطبیق کړي.
پولیو یو وژونکې ناروغي ده چې درملنه نه لري تاسو پوهیږي، اما په وقایې سره د واکسینو په دوه ساسکو سره زمونږ نوی نسل او راتلونکی نسل ژغورل کیږي. نو زه په خپلو ټولو هیوادوالو غږ کوم چې د دې دښمن په وړاندې مبارزه زموږ او ستاسې د ټولو والدینو او د ټولو هیوادوالو وجیبه ده. راځئ چې په ګډه سره د دې په وړاندې مبارزه وکړو.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2010 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوي چې یوه یې په هلمند، یوه یې په کندهار او بل هغه یې په کندوز ولایت کې ده. د دوی په خبره چې په دې کمپاین کې به د ننګرهار په یو شمیر ناامنه ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له ساسکو محروم شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
درنو دونکو، د خیبر پختونخوا د ظلمو ډاکټرانو سازمان ینګ ډاکټرز ته وای چې په 14 تاریخ به د صوبې ټولو لوی هسپتالونو کې کار بندیز کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنې لري. د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې
د ینګ ډاکټرز یا د ظلمو ډاکټرانو د صوبایي تنظیم ویان ډاکټر ملک عادل وای چې دوی له حکومت نه د ډاکټرانو لپاره د انډومنت یا د خیر ښېګڼې د فند، د سکیورټی اکټ او د اوسېدنې د ځایونو غوښتنې لري، خو تر ټولو غټه غوښتنه یې د پی جی ایم آی په خپل حال ساتل دي.
موږ پی جی ایم آی ځکه سیف کول غواړو، د سکل لاب جوړیږي، دا جوړیږي هیومن ریسورس ډیولپمنټ بیسیکلی. او نو هغه چې پی جی ایم آی یو ډیر ټایم نه جوړ شو، یو اداره جوړېدو کې ډیر ټایم لګي، هغه چې کله اسټابلیش شي خپل اوس چې هغه اسټابلیش شو سکل لاب جوړ شو، بلډینګز تیار دي، فینیشینګ شوی دی، صرف اکوپمنټ پکې راوستل دي، موږ پکې کار کوو. اوس دی پی جی ایم آی ختمي، عمده خلکو جوړ کړی دي، اوس ختمي.
لدی وړاندې هم ډاکټرانو د پی جی ایم آی د ختمولو د قانون پر ضد احتجاجونه کړی دي، او بیا دغه کیسې په های کورټ کې هم د پی جی ایم آی په حق کې له حکومتا ګټلې وو. خو د ینګ ډاکټرز د تنظیم صوبایي جنرال سیکرټری ډاکټر رضوان کندی وای چې په عدالت کې د کیس د بیللو وروسته اوس حکومت په نورو طریقو پی جی ایم آی ختمول غواړي.
ګوره، پی جی ایم آئی هغه اداره ده چې کوم دی صوبې کې څونه سپیشلسټ ډاکټران کار کوي، دا پی جی ایم آئی نه ټریننګ کوي. چې دی چې کوم فینانشیل پاور دی هغه پی جی ایم آئی نه اخیستې دي، هغه لوکل ایم ٹی آئی سور کړی دي. دویم خبر ده، دا هلته چې کوم ایڈمنسٹریٹیو پاور دی هغه دو پی جی ایم آئی نه واخیست، هغه چې کوم لوکل ایم ٹی آئی سور کړی دی. له وجې د مسله را روانه دي. دریم خبر ده دی چې زموږ صوبې کې د سپیشلسټ ډاکټرانو ډیره زیاته اوس هم کمی دی. را سره
په دې اړه مو د صحت د وزیر شارام خان ترکیه سره د رابطې کوشش وکړو، خو بریالي پکې نه شو. خوشارام ترکیه د خالی په ماسخوتن د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي وو چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه معلومات نه لري، او که ډاکټران څه سنجیده غوښتنې لري نو باید چې اول پرې د حکومت سره خبرې اترې وکړي. خو بیا د ظلمو ډاکټرانو تنظیم وایي چې د احتجاج د اعلان نه وړاندې د خپلو غوښتنو غږ حکومتي چارواکو ته رسولی وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه
دا سهار لنه هو دا ما خام ترش پگو
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو دونکو یکا غون د مومند جنسي لومړی بازار دی چې نن بختونو پکې زیاتې سکیورټی لوجی ولس نه خوخوي چې روزګار پکې شروع کړي او وای چې کوم روزګار بل روزګار ورسره شروع کی ممکن ده چې لدی ځای خپل روزګار نه بل ځای ته لاړ شي. شانواز سرغزې نور تفصیل سره.
په کال 2018 کې د یکاغون 14 وروسته د دې بازار کاروبار تر نیمای زیات ختم شوه. د یکاغون بازار دکاندارانو وای چې وړاندې به د هغوی بازار لکه د پیښور د بازارونو آباد وو او په یکاغون کې به د نان کسټم ګاډو ترڅنګ د نوو او زړو وسلو دکانونه هم وو چې خستونکي به د خیبر پختونخوا نه علاوه د پنجاب هم وو. ولې نن وختونه په دې بازار کې یوازې د نږدې کلو ول سوداګانو لراځي. جانس خان اپریدی وای چې هغه څلوېخ کال وړاندې یکاغون ته راغلی او هم په دې بازار کې د وسلو جوړولو کار شروع
روزگار
بازار کی دکان نے بولے او دغه دکان لبای له افغانستانه سوداګان راوړي. خو بیا د یکوند 14 ورستو دغه دکان هغه پرې خوت
چې زه یو معمولی غونته دکاندار ما خو زما په پدی کې 30-40,000 روپیا د ورځې دکانداری کیدا. د دماکین د دی خواته دا بازار بالکل ختم دی. دلته به مونږ ته د مردان د سواد د پنده د لاهور د ټولګا کونه به مونږ ته را د لاهور پورې به زموږ مالونه تلو.
دا یکوند سرکاري کالونه پشا وړاندې وختونه د ماربل کاروبار کېده. ولی د 14 ورستو د یکوند دغه کاروبار شوقدر او نور سیمته یوړې شو. نور سره د گاډو اډي او مستریخانه هم لدې ځای لاړې.
زمانه مزامل دی کاروبار من سپر پارک دی د غټو گاډو او د ماکین ورستو. خو به د یکوند بازار تقریبا د نیمه نزيد ختم شو. دکانونه هم ټول ولې د خلکو توانونه مو شلو. زما په کې تقریبا 1,00,000 پورې توان شوی د سامان مبلین او غیره د ټول رلوی دی. و
یکوند د محمد جنسي اولنې بازار دی چې نن وختونه پکې د زیاتې سکیورټی لوې ولس هم نخو خوي چې روزګار پکې شروع کړي او وای چې کده کومبل روزګار واسي وشو نو ممکنه ده چې لدی ز خپل روزګارونه کومبل زیتا یوسي.
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدل چې د پایشي بوته را رسیدلې وو. یسو شیبي پاتې دي چې فرخنده ست ته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرون لنډی زولاندې کړی.
د خیبر پختونخوا د مانسری پولیسو د هغې ویډیو تصدیق کړی چې پکې قهرجن بلوګر یو هلک وژني. پولیس وایي د اپریل په 22 په ګړی حبیب الله کې د خلکو د ډلې له یوې جنۍ سره د اړیکو په تور یو ځوان هلک ته وهلو ټکولو وروسته په ډزو وواژه. تېره شپه ناوخته په کورمه کې د پولیټیکل محرر سرفراز علي په شمول دوه امنیتي اهلکاران د وسوالو په ډزو وژل شوي دي. د پیښې ذمهواري لشکر جنګوي له عالمي او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله منلې ده. د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو تنظیم وایي چې دوی دی د حکومت نه د ډاکټرانو د خیر خیګړې د فند د سکیورټی اکټ او د دوی تربیتی ادارې پی جی ایم آی د نه ختمولو غوښتنه کوي او زیاتوي که دغه غوښتنې ونه منل شي نو د 14 مئی نه بعد د صوبې په ټولو لویو روغتونونو کې کاربندیز اعلانوي. د کابل د دینی علماو شورا په افغانستان کې د دینی عالمانو د وژنو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده او د امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته د خاص پام وکړي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې د جنرال سیکرټری او د سینټ ډیپټی چیرمن مولانا عبدالغفور حیدری په کاروان د ځانمرګ برید وروستو نن دغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په ټول پاکستان کې د هړتال او احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. په چین کې د یوې سیمې یوې لارې په نوم سرمشریزه چې نن اپیل شوې ده پکې د منځنۍ ایشیا اروپایي او افریقایي هیوادونو 29 مشران ګډون کوي. چینایي ولسمشر شي جینګ پینګ سرمشریزه ته په وینا کې په ایشیایي او اروپایي هیوادونو د ترهګرۍ ضد او اقتصادي موضوعاتو کې په زیاتې همکارۍ غږ کړی دی. د فرانس د نوي ولسمشر نن په پیرس کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. 29 کلن ایمانوئل میکرون د فرانس تر ټولو کم عمره ولسمشر دی چې د نن خپل کار پیلوي او د اروپایي اتحادیې ویاندې مایا د آذربایجان د یو عدالت هغه فیصله غندلې ده چې پکې د آزاد اروپا راډیو د آذربایجان څنګې په شمول 15 آنلاین خبري ادارې بلاک کړې دي. مایا وایي د دغه عدالت فیصله په موجوده جدید دور کې د آزادۍ او خپلواکۍ میډیا خلاف ده.
درنو اردوونکو هم دے سرا خپل قربا گلایاز د خبرونو وایاندا فرخند اسد تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او نور همکاران له تاسو اجازه غوړو سوال او بیا هم د مشال لړیو خوندورو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په هم دې سپو پاتې شین د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام بلری خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.